ورځ ده او پرون د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویلي چې پرون دغه تطبیقات باید پرون شوی وي. خو هغوی ویلي چې چون خلک د روژې مبارکې میاشتې دپاره د لومړنیو خوراکي توکو اړتیا دپاره ښار ته راوتي دي، دوی ته به څه نه وایي. خو نن دغه تطبیقات او دغه ګرځبندیز په جدي ډول د پلي کېدو په حال کې دی او عملا دغه ګرځبندیز تطبیق شوی دی.
مننه پردي صاحب، مننه چې دغه معلومات هم د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړل. اوس هم ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته را بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته.
دغه مسله یا دغه دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی. چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره دغه د شعر په ولسی فن غږیږو.
شیر زمان صادق ماپس د زنګلونو بوجی په اجرا کوو متر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشکوره بیرته غواړم چې ماپس شم دوباره ځکه ډیره معجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه.
په زرپان کې به لنډ کیسه بن واوري.
خور لړۍ په فکر کې لاړه ځکه د ګل بابو مشر زوی نوې شل کلن شوی وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي.
پر سرغر بل راتنن اور دی وګړیا جوړ رات په غور دی پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې.
او په ورښمن خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري.
ډیر ول رازونو خبردار شم زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو د اهونو صبردار شم زه د ډیرو اسویلی هوا کې
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلي ټول مزار غزلی. فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتل. هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته. هغه د 2018 کال د ډسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شیرونه تلپاتې دي. نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کوو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی. د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کېدا میله کیږي. همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي. زموږ همکار ناجی صاحب یې پاړه راپور لري.
د کندهار ښار شمال لویدیسته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو. هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب گواهی ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دوی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دارالمعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دوی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود اغا مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه اغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
دا پیر دی د خلکو په وینا باندې چې په خاکریز کې زیارت دی، یو مشهور عنعنوي میله چې په خاکریز کې ترسره کیږي. هغه د شاغه په زیارت کې د نوروز میله ده، هلته د کندهار په سطح د جندې مراسم ترسره کیږي، جندې پورته کیږي. د شاغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغوی په ډېر لوړ عقیده باندې دته ناستی.
دی وایي د شاه اغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیږه هم موجوده ده. دا چې د دغه تیږې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه اغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اصطلاح باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه اغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه اغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چې ورنه اوسي بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه اغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه اغا په یاد نغره وهي، چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود اغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی می هم ل خپل ذات دی، ما ته بس هم دال ژوند د پات دی. دا چلی ونه لی ونه ګرځما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لامې اسویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخه پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونی هڅه کړي. هغه په ځان او جهان فکر کړي او هغه تجربې په شعر کې شریکی کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې ملتیا مو کړې.
هنر جاج
رحماني صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په 20 کلنۍ کې زموږ نه د تل لپاره بیل شو، نو که چیرته د ده له ژوند نه په دغه 20 کلنو تجربو کې د ده شعر پرتله کړو نو د سره تهکاري چې د هغه شعر به د ده له عمر څخه مشر یا په بل عبارت ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوی هغه د بلابلو په هنو او د بلابلو برخو هغه تجربه وی چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وی او بل اخره په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را څرګند شوی. مثلا د دې د ذکر ساحتې به انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتم فزیک نرانیول تر فلسفه او الهیات او نورو برخه پورې و او د مطالعه ډیره ژوره کړې و او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په مندلو قناعت نه وکړې. نو دغه مسله یا د هغه دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټوالی را حس کوي، په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوی تصویرونه خبره یا پټوله کې مفکوره د خپل نهایی فکر وبولي. د غیر اورستای شعر یا پسیبل شعر کوم ګورو هغه ترغینه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه، ځکه چې تر کومه چې زور سره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل، فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړي وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله، پښتو کې یوازې خپل خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو حس کړی دی ارواښات اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویل یو وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز پکې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو، هلته تر ډیره پورې د ننګیال سره په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه، خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه مخیما چې کوم موارد یاد کړ د غیر مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې، البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه، تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله او موږ د دې دپاره تمکید وو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو، ځکه خبره زړه واخو په نوې طرز کې راته وړاندې کړه، یعنی هم د مضمون افارینې لړخه او هم د معنا افارینې لړخه. ځنې د سماورید وو چې موږ په معاصر شعر د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي، نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د توا وخته او خاصتا د دله مارکس خورس د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول او هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل، خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنی ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپل په دې شعر کې ځنه دلته دغه سیمه پورې وي چې په عامه سطح یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وي،
یعنی سنتي تابوګانی
ماتې کړې وي.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی، په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکري لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی، په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي، د بل چا فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستې وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي، سره دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګول شي، مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه راکوله، او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوه هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه، د خپل خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونه په توګه وړاندې کړي وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلې انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنا باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانی د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپل اروا د تسکین یو بل سمبول وو چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تا ته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مسرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړي دي. او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبره مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي انداز اورم. ته چې لوستونکي ته همدغه د تمکیدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبره وکړه د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي پاره کې کله نه کله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او لسانسور وزي. فرید بارانی آیا دا سانسور په پام کې نیولې او کنه له دغه ټول قواعد او اصول بهر وته شاید
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمی توانایت سره یو ګرو مامه خپل شیدای تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه نو په دې لحاظ په طبيعي لحاظ هم د انسان هغه فکری ځواک استقرار نمومي د هر خواته ميلان کوي هر خواته ورزي. یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړ او چې دغه مسائل یې تر ډیره پوری په شعر کې مات کړل یا مثلا هغه کې فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ. نو زه خود اس نشم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړي چې دا به خاص د خبرې خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای نو شاید موږ د یوې فکري مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي کومې خبرې بیانوي نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نشي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب تاسو مخکې د ارواښاد باراني د مستارو اکاونټونو او په مستارو نمونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو دا شعرونه لوستي دي ولې دغه شاعري په مستارو نمونو کړې ده حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلین او د زنو نور نومونه راوړي. هتا مثلا دای په شعر کې د اسامه یا د ګڼو اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي مثلا مستقیمه نه غنوي یعنی په یو ډول هغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي و، یا مثلا په د نورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوم اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله که سړی شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګاڼې ټاپي لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا و دی، دغه سب پایرا و دی، حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کوله. اشاره یې دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلی دی په یو ډول، یا یوه فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جعلي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیرزمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه، او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، که لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی، او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیرزمان صادق ده، د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګره کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشودری هم مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شم، ستومانه شم، یو تاثیر را باندې وشي. یو دوه بیته مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل ویل کېدل ویل کېدل، خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، او زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی په مخ کې خو زه خبر نوم چې هغه شاعر دی، نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمن شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړه، هغه کور کې نه مایو سره ووتم، ما بیرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد دي. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې هلته خو شاعر یې بالکل تشویق یې کړم، بیا مې شعرونه همداسې ورو پورو لیکل لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویلې و چې شعر یې ویلو درته یادېږي؟
داسې غزل مې ویلی چې ما ویلی چې دغه قتل مې په بلۍ چې مازیګر ولاړه وه، کومار او سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپې په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپېرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شرانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادقه تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لږه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډېر شعرونه یې داسې ویلي. تاسو به هم داسې څه ویلي؟
داسې د نوري صاحب چې دوه شیونه زما نه خوښېږي. دوه شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ماته نه ایسی ما همیشه لپاره چې شیرونه ویلي هغه مې د ملي مصالحو د تحفظ لپاره ویلي د خلکو د یووالي لپاره مې ویلي دا اوس هم چې زه کوم شیرونه وایم دا ټوله ملي انګیزه لري داسې نه یم واقع شوی چې مثال له خبرې زه وایم لکه تاسو مخکې ویلي چې د جهاد په دور کې چې ما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنګر نیول دا مې تشویق کړی چې تا دا خلک ملکه یعنې مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنګ جګړې څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یو انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره داسې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود قلم ما اخلم قلم اخلم پلار د سوله کې قلم اخلم داسې یو شعر مې ویلی دی مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې وموند زه یې د خلقت د حماسې شی او ته یې د منکر او نه ستر یغي یعنې داسې شکر مانې تېر شوی یم را تېر شوی یم تېره ما ته مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یو په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته کستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به ده ته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون به مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو
ترڅو تجربه
حاصل کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړ نو د یو رئیس په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناستم نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکوره بیرته غواړم چې معافظ شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښکې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به دې برېتو که خندل نو ما ته یې ویل چې هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړه ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوې قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړم کارګر خپل پالیا ته عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي یا لپټرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندی دی لکه چې شته نو بس بیا هغه دغه چې ما دي ادارې ته وړه هغه اداري مدیریت نو هغه ولیکل چې
هغه
شاعر نه و رئیس ته چې مې و رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست رود بده به حیث مامور مقرر کردن لازم ایو خواه خطیره در شعر و شعری نه وقت ندیر بخونه
صادق سیب اوس هم دست زوانان دست شاعران شده ده چی خلق جنگ تا حد سی ستا هغوی تا پیغام چه ده چی شاعران چو کی ده دی هواد دا باده ده پاره ده خلق ده سوکاله ده پاره
دقیق تزه شاعر نوی اما چه ده پی یو طرف کی واقعی کی گی و یا دقیق تزه شاعر نوی اما چه ده ده انسان ده وینی نخوان داخلی ده انسان ده وینی توی دون ده مر جوب نمی نخوان داخلی بلکه شاعر زاغه ترم چه ده یو خی جلگو چمن نخوان واقلی ده ده خواب شارون ده اوبو نخوان واقلی ده خ نخصور نخوان واقلی ده خی منظرو نخوان واقلی ده انسان خو انسان دی دنیا تا پیدا شو در دنیا با در انسانان دی چه جون با بکی و انسانان دی چه در دنیا نا بخوان داخلی نو شاعر دقیقه تا شاعر نو دقیقه دول شانو طول شاعران تا ما خواست داده چه تاسی در سول در پارا پنوی شرایطو که در سول در پارا کارو که سول در پارا شیرونو ولی که در امن در پارا ولی که در خلقو در یوالی پارا ولی که زکر در قرآن جو میشان یو سر قانون دی در خدای پاک را لگره پاکی در اتفاق ذکر شوی در شاعت و مچو اتفاق کلی در تزرها و مرزون در پارا غداغوی بیادبین ما پی آقا کم دغه چې دین وږي هغه شاته هغه د زور مرزون پر دوا دی نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دیشانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
بنا خورې کومه زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پرې وکړم خور لنی د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخته دی چې ګلببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګلببو سر وخوځاوه. او خورې، زړه خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګلببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګلببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګلببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو میړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې میړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړې. ګلببو لکه لوی درد یې چې زړه تراشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلې شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړې ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنې ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنې دې څه ګناه کړې؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې له تا یې بیل کړی؟ ګلببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنې کینه نه ده لیدلې؟ خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګلببو ستونی ویر راواخلي، نوره هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې لو دهم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګلببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسید. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسیږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشکه وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه، ورغلم. ګلببو بیا ژړا ونیوه: خورې، هغه شپه دې څه حال وانه چاوه؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړې. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خورې، دې مې خاوند ته څه وویل؟ چې داسې در باندې ګرانه وه، بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل، لکه په مخ چې اره اره شم، بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور به له هغې سره هم پاتې نه شي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته را نږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګلببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا میړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګلببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم داسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس په میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کینې خورې. او له دې سره ګلببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول، تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډولۍ یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه احوال وړاندې کوي.
ادب جام
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د ده کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره وبغلبلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنگونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړی دی. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووژل. ما تخپل پلار داود خان داسې نقل وکچي سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به برېخانده. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغن پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتاب لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګیری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیښه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمي په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، توري تیری غشی تر ملاسی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غش وکړې وارونه، زلمو په غش وکړې وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړې خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغې. پښتنو هلی پغر جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشیو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې، هم په غزنی هم په کابل راغې.
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو.
ورېښمین خیال.
ډک بازار دی پکې ګرځم خاموشي ده، عجب ژوند دی تنهایی د جدایی ده، مروره مرور مرور ګرځم، مروره بې کیفی ده بې خوندی ده. زلډیرو خلکو پوښتم چې څنګه یې، زلډیرو خلکو پوښتم چې څنګه زه ده ډیرو ل رازونو خبردار شم، زه د ډیرو د زړه غوټي خلاصوم، زه د ډیرو په مخ اوخ کې پاکوم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو د آهونو صبردار شم، زه د ډیرو اسویلی هوا کې ګورم او زه ډیر خپل سینې ترانګ دې کړم. مالی دلی بل هلوی لوی غټ نمونه ما لیدلی، بل حال لوی لوی غټ نمونه ما اوریدی د سخت زړو صفتونه، خو د ډیرو معصومیت ته حق حیران یم، زه د ډیرو ناراستۍ ته توبې وکړم، زه د ډیرو بد کردارو نه خبر شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو سلګۍ واورم په ژړا شم، زه د ډیرو د وفا کیسو ته غوږ شم، زه د ډیرو رک ارمان ته غلی ناست یم، زه د ډیرو کیسو ګوډې پر زړه کیږدم، تسلی د ژبې سر باندې خوره کړم. زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د ښار ویر ته هم غوږ ونیسم، زه د نادارې مورکۍ چغې واورم، زه د بې وسه ناروغ کریغو ته هم د خپل زړګي غوږونه ونیسم، بس یو آواز کو مالا بورهنیږي. ژوند په هر حال روان دی، مبارزه د ژوند دویم نوم دی، انتقام ما خلی، څوک مینان خاندي، څوک بی وزلان خاندي، زنی خانان خاندي، چاته جانان په کار دی، چاته ډوډۍ په کار ده، چاته برم په کار دی. خو زه د هر چا ناز اخلم، زه و هر چا ته غوږ یم، زه له هر چا پوښتم څنګه یې اوس ښی کنه، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، څوک مې جواب راکړي او څوک جواب راکړي، نه څوک حساب راکړي، نه څوک کتاب راکړي او نه څوک ګلاب راکړي، بس ماته زما برخه عذاب راکړي. پزان مینو ید ځان لیونو، یو وخت پرستو ید خان لیونو، ید جهان لیونو، یخپلو کې وران لیونو، تاسو پختلی ما، تاسو پختلی ما، ما خو ټول عمر ستاسو غم کې تیر کړ، ما خو ټول عمر تاسو وژړلې، ما خو ټول عمر ستاسو غم وژړ، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا مې پختنه کړې چې په تا څه شوي دي، چا په خپل غیږ کې کلک نیولی ما، چا مې له سوي زړه آواز وستی دی، زه چا ته ووایم، زه چا ته ووایم، لکه چینار دننه وسوځېدم، لکه غنم خپل ملا را مات شوم، خپل ملا را مات شوم.
مرگ هسي بدنام دی، تکلیف خو زندگی ورکی مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی ورکی مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی مرگ ہسی بدنام دے ژوندا سی کوا چی زندگی درتا حیران شی ژوندا سی کوا چی زندگی درتا حیران شی مرگ داسی گنا لکچی خدے چالا خانی ور کئی مرگ داسی گنا